ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې لچې یو ښه ورځ مو پیل کړی دی. ازادي راډیو دوله ساته خبرونه ام پیل شوې. نن د سیشن بي ورځ د 1409 هجری لمریز کال د حمل ولسمه ده چې د 2010 میلادي کال د اپریل شپږم سره برابر ده. نوریاس نوریم او په دې لومړنۍ نیم ساته خبري مجله کې تاسو هرکلی کوم. په سر کې مهمو خبرونو او مطالبو سره ټکی پینمانی وای د افغانستان د ولسمشر د لویدیز پر ضد ورستۍ څرګندونه زورون کړي او امریکای مایوسه کړي ده. کابل کې ملګرو ملتونو د دفتر مسولینو پرون لټولو هغو افغان چارواکو چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي او غوښتل چې هر چیرې چې بهرنیان ولیدل په فساد کې لاس لري باید دوی ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي چې دغه جرګې ته د چمتووالي په چارو کې پرمختګ شوی دی. د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي چارو اداره وایي تیر کال په سلګونو د نشه یي موادو قاچاق کړونکو ته د اوږد مهاله بند سزاوې ورکړي. د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ پرونۍ حمله چې لږ تر لږه اووه کسان پکې ووژل شول په کلکه وغندله. د بشري حقونو یوه څارونکې ډله وایي داسې شواهد او اسناد لاسته راوړي چې ښیي د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې په سوات کې تر 200 زیات مشکوک طالبان بې محاکمې په بیړه اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون منځنۍ آسیا ته د سفر په لړ کې له تاجکستان څخه لیدنه کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اټومي وسلو په اړه د خپلې ادارې ستراتیژي نن اعلان کړي. د غرازې وړاندې په خبرونه کې پر یادو شو موضوعاتو سربېره د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو. سپینې مڼې وایي د افغانستان د ولسمشر د لویدیز ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکي دي او امریکا یې مایوسه کړې ده. ولسمشر کرزي د شنبې په ورځ په لویدیز د انتخابونو په ترڅ کې د ولسي جرګې له وکیلانو سره په خصوصي کتنه کې بهرنیان په خپل حکومت کې په مداخلې تورن کړل او حتی خبرداری یې ورکړل چې که د بهرنیانو فشارونه دوام وکړي دی ممکن له طالبانو سره لاس یو کړي. د سپینې مڼې ویان رابرټ ګیبس وویل چې امریکا د حامد کرزي دې خبرو مایوسه کړې خو لا هم د می په میاشت کې له ولسمشر اوباما سره د هغه د کتنې پر پروګرام په خپل حال پاتې دی. ګیبس همداراز وویل د جمهوري ریاست په د انتخاباتو کې د بهرنیانو د لاسوهنې په اړه د کرزي څرګندونې پر اختیار ځورونکي دي او پر حقیقت هم ولاړې نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فیلیپ کرولی هم پرون په یو خبري کنفرانس کې د کرزي د دغو ویناو په اړه یو لړ څرګندونې وکړې. د دې مسلې تفصیل به د فرشته جلال زئی په راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمهور رئیس حامد کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه پاکس لومل کې وربیا ویلي چې په دې ارتباط بل احتیاط څخه کار اخلي او دوی ته د افغانستان د جمهور رئیس او د هغه د خلکو د خپل منځي مسلې په سترګه کوي. په دې ارتباط چې جمهور رئیس حامد کرزي تیرونی په خپل څرګندونو کې غربیان د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې په درغلیو تورن کړ. د سپینې ماڼۍ چارواکو د امریکا او په خاص ډول د هغو کورنیو خوابدي ښکارا کړی چې دوی وایي خپل اولادونه او د کورنیو غړي په افغانستان کې د دیموکراسۍ د تامین او د تروریزم د ماتې لپاره جګړې ته لیږل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان فلیپ کرولی په دې ارتباط ویلي هغه څه چې دی هلته وایي دلته په امریکا کې اغېز پرېږدي او دی باید خپل کلمات په احتیاط انتخاب کړي. فلیپ کرولی د غربي هیوادونو په ارتباط د جمهور رئیس حامد کرزي د څرګندونو په اړه وړاندې وویل چې درک یې یو څه مشکل دی او دوی ورڅخه خوابدي سوي دي. رویټر اژانس لیکي د جمهور رئیس کرزي د وروستیو انتقادونو لړۍ دا ښکاره کوي چې هغه دا خبرې یوازې د غصې له مخې نه دي کړې، بلکې ښکاره کیږي چې له خپلو غربي پلویانو یې د ځان د ګوښه کولو پالیسي غوره کړې وي. خو په عین حال کې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان فلیپ کرولی ویلي حامد کرزی د افغانستان منتخب رهبر دی او د امریکا حکومت له نږدې کار ورسره کوي.
I'm going to take a cautious approach here.
دوی وايي په دې برخه کې غواړم له احتیاطه کار واخلم. دا چې د طالبانو په اړه یې ویلي زه څه نه سم ویلای. موږ د جمهور رئیس کرزي او د هغه له حکومت سره له نږدې کار کوو. دا له امریکا سره د جمهور رئیس کرزي د روابطو خبره نه ده، بلکې د هغه او د افغانستان د خلکو ترمنځ مسأله ده. دوی باید خپل خلکو ته خپل رهبری او د حکومت موثریت څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزي او اربیا په خپلو خبرو ټینګار کړی او له بی بی سی سره یې په تازه مرکه کې ویلي چې د انتخاباتو په اړه د خبرې ټولې رښتینې وي. او اشاره یې دې ته وه چې په انتخاباتو کې د درغلیو تر شا د امریکا لاس و. تېره اونۍ د جمهور رئیس حامد کرزي تر شدیدو خبرو وروسته نړیوالو خبري اژانسو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلنټن سره د هغه د ټلیفوني مکالمې رپورټونه خپاره کړل. خو رویټر اژانس د سپینې ماڼۍ د ویان په حواله لیکي چې د دواړو لورو ترمنځ ټلیفوني خبرو سره هم شوالی نه دی راغلی.
و موریدل چې د امریکا حکومت د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي پر وروستیو څرګندونو لویدیځ ضد څرګندونو یو وار بیا نهیلي ښکاره کړه. تېر اونۍ کابل ته د ولسمشر باراک اوباما د سفر یو هدف دا و چې له ولسمشر حامد کرزي سره نږدې کاري اړیکې ټینګې کړي، خو دې سفر برعکس نتیجه وزېږوله. د افغانستان په قار شوی ولسمشر اوس په لویدیځوالو انتقادونه کوي او وایي چې هغوی د ده د حکومت د کمزوره کولو هڅه کوي. واشنګټن پوست ورځپاڼې په لویدیځو هېوادونو د کرزي د انتقادونو عواملو ته په یوه تبصره کې کتنه کړې چې غټ کې اسمت سروان اوروي.
په وروستۍ یوه اونۍ کې د لویدیځ پر ضد د کرزي دوه ځلې څرګندونې له امریکا سره د هغه اړیکې تر هر وخت خرابې کړې دي. کرزي د شنبې په ورځ د ولسي جرګې یو شمېر وکیلانو ته په وینا کې وویل چې که بهرنیان د ده په حکومت کې مداخلې ته دوام ورکړي، د طالبانو مقاومت به مشروعیت پیدا کړي. او د ولسي جرګې د یوه وکیل په وینا کرزي وویل چې دی ممکن له مقاومت کوونکو سره ملګری شي. واشنگتن پوست رسپانه وایي د کرزي د حکومت یو عالی رتبه مقام چې له ده سره له نږدې کار کوي وویل، کله چې ما د کرزي خبرې واورېدې ټکان مې وخوړ. دا باید ساده ونه انګیرو، دا زموږ لپاره یو طلایي فرصت دی چې لویدیځوال دلته دي. د ورځپاڼې د راپور له مخې د کرزي څرګندونو امریکایي چارواکي او خپل ځینې ډېر نږدې افغان ملګري خوابدي کړي دي. دوی ویره لري چې ولسمشر کرزی په دې ډول خبرو له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مالي او پوځي مرستې له خطر سره مخامخوي. یو امریکایي پوځي مقام په کابل کې واشنگتن پوست ته ویلي چې کرزی بې ارادي او بې باوره سړی دی. یو افغان مقام چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، واشنگتن پوست ته ویلي چې کرزی تمه لرله چې ولسمشر باراک اوباما به د سولې د مشورتي جرګې د جوړولو لپاره د ده د پلان ستاینه وکړي. د همداراز غوښتل چې اوباما به د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې د بدلون ملاتړ وکړي، خو اوباما د دې پر ځای له کرزي څخه وغوښتل چې په خپل حکومت کې فساد پای ته ورسوي او حکومتداري ښه کړي. د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې دوه بهرنیان وګماري چې د انتخاباتو څارنه وکړي، وزیران د شخصي اړیکو پر اساس نه بلکې د لیاقت پر بنیاد وټاکي. دغه افغان مقام همداراز ویل چې کرزي ته د اوباما سفر تر دې چې له افغانستان سره د مشارکت او همکاري لپاره وي ډېر د ده د سکونډلو لپاره ښکاره شو. په کابل کې د جنگ او سولې د مطالعاتو د مرکز مشر وایي، زموږ تر ټولو مهم متحد بیا بیا انتقادونه راباندې کوي چې تاسې فاسد یاست، تاسې باید دا وکړئ دا ونه کړئ. هغه چې د ولسمشر کرزي د تره زوی دی همداراز وایي چې له افغانانو سره باید څوک په دې ډول خبرې ونه کړي لکه څوک چې له ماشومانو یا ناپوهانو سره کوي. د اوباما له سفر وروسته ولسي جرګې د ولسمشر کرزي هغه تقنیني فرمان رد کړ چې پر اساس یې د انتخاباتو د شکایتونو په کمیسون کې اصلاحات راوړل شوي وو. له دې وروسته د شاوخوا اویا وکیلانو ته په وینا کې وویل چې بهرنیان د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي او که دی مجبوره شو نو د بهرنیانو د اطاعت پر ځای به له طالبانو سره لاس یو کړي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسولینو پرون له ټولو هو افغان چارواکو چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي وغوښتل چې هر چیرې چې بهرنیان ولیدل چې په فساد کې لاس لري باید دوی ته خبر ورکړي چې په اړه اقدام وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یوې ویاندې پرون په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې د ملګرو ملتونو دفتر د فساد مخنیوي په مقصد د بهرنیانو لپاره ځانګړي اصول لري. د اداري فساد پر ضد د مبارزې رئیس وړم ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې تور ولګاوه چې په فساد کې اتیا فیصده د دوی بهرني دوستان لاس لري. په دې اړه له کابل د خان محمد سین په راپور کې نور تفصیل اوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو چارواکو په هیواد کې له هغو ټولو ادارو څخه چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي وغوښتل چې که بهرنیان هر چیرې او هر برخه کې ولیدل چې په فساد کې لاس لري باید دوی پرې خبر کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یوې ویاندې نیلاب مبارز د دوشنبه په ورځ د ازادې راډیو ته وویل چې دوی له فساد څخه د بهرنیانو د لرې ساتلو لپاره ځانګړي اصول ټاکلي او په دې برخه کې جدي اقدامات کوي.
موږ داسې پروسیجرونه لرو چې وکولای شي چې د فساد نه وقایه وکړي. البته موږ د ملګرو ملتونو لخوا خبرې کوو، یوازې که چېرته څوک داسې نښې مکانیزم په اصل پدنه ده یو ان سیستم کې ولري خوشاله کې چې موږ ته وګورئ چې اقدامات وکړو.
په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزې رئیس محمد یاسین عثماني د یک شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په غونډه کې وویل چې بهرنیان 80% په اداري فساد کې لاس لري. کارپوهان په اداري فساد کې د بهرنیانو لاس لرل نه ردوي، خو وایي چې د دواړو لورو صداقت او غوس اقدامات کولی شي چې مخی ونیسي.
د افغانستان د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي چې دغه جرګې ته د چمتووالي په چارو کې پرمختګ شوی. ټاکل شوی دا جرګه د سور د میاشتې په 12 نیټه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شي. چارواکو له مخکې ویلي چې په دې جرګه کې به وسلوالو مخالفینو ته د دولت وسلوالو مخالفینو ته د برخې اخیستو بلنه ورنکړل شي، بلکې له هغوی سره د خبرو اترو په اړه به پکې مشورې وشي. له بلې خوا د ښځو د چارو وزارت ویلي چې په دې جرګه کې ښځو ته هم کافي ونډه په پام کې نیول شوې. په دې اړه نور له کابله د احمد زبیر ژمن په راپور کې.
د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي په دې جرګې کې د برخه اخیستونکو کسانو ابتدایي لیست تقریبا چمتو شوی دی چې ټول شاوخوا 1300 تنه کیږي. د افغانستان د پوهنې وزیر او د سولې د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو د کمیسیون رئیس غلام فاروق وردک په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې کسانو کې د 1500 کټګوریو خلک شامل دي. هغه وویل دغه جرګې د جوړېدو هدف له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د یو میکانیزم جوړول دي. خو وردک د یوې پوښتنې په ځواب کې یو ځل بیا په ډاګه کړه چې وسلوالو مخالفینو ته به پکې د ګډون بلنه ورنکړ شي. دا وایي دا جرګه د افغانستان له مخالفینو سره نه ده. ما یې اهداف په ډاګه بیان کړل چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان له ملت سره مذاکره، مفاهمه او موافقه ده. د افغانستان ملت پورته کیږي او یو چوکاټ جوړوي. له چا سره خبرې وشي، په څه خبرې وشي، چیرته خبرې وشي او د چا په وسیله خبرې وشي. ورزګ ویل د سولې په ملي مشورتي جرګې کې به د ملي شورا ټول غړي د ښځو، مدني ټولنو، د علماو، معیوبینو او کډوالو استازي له هرې ولسوالۍ نه یو قومي مشر، همداراز جګپوړي حکومتي چارواکي برخه واخلي. بلخو د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې په دې جرګې کې ښځو ته کافي ونډه په پام کې نیول شوې ده. افغان چارواکي د سولې ملي مشورتي جرګه چې ټاکل شوې د سور په 12 نیټه د 3 ورځو لپاره جوړ شي، په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره یو مهمه هڅه بولي. دا جرګه په داسې وخت کې جوړیږي چې په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره د یوې وسلوالې مخالفې ډلې حزب اسلامي یو پلاوی د سولې لپاره خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ولسي جرګه وایي چې مشرانو جرګه حق نه لري د ولسي جرګې لخوا رد شوی قانون په خپل کاري اجنډا کې شامل نه کړي. دا څرګندونې وروسته تر هغې کېږي چې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تقنیني فرمان د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت رد شو او د قانوني مراحلو لپاره مشرانو جرګې ته واستول شو. خو د مشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې پریکړه وکړه چې دوی به د قانون په خپل کاري اجنډا کې شامل نه کړي. په عین حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې دوی لا تر اوسه د دې قانون په اړه وروستۍ پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور له کابله.
د انتخاباتو په اړه د ولسمشر کرزي تقنیني فرمان چې د ولسی جرګې لخوا څه موده مخکې رد شو، د ملي شورا د دواړو جرګو ترمنځ د نندریو او ګرمو بحثونو لامل ګرځېدلی دی. ولسی جرګې له ژمنیو رخصتۍ وروسته د انتخاباتو په اړه د جمهور رئیس کرزي تقنیني فرمان د رایو په اکثریت رد کړ او د قانوني مراحلو د طی کولو لپاره یې مشرانو جرګې ته واستوه. خو د مشرانو جرګې د رئیسانو کمیټې اعلان وکړ چې دوی به د ولسی جرګې لخوا دا رد شوی قانون په خپل کاري اجنډا کې شامل نکړي. خو د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې مشرانو جرګه د حق نه لري چې د دوی لخوا د رد شوی یا تصویب شوی قانون په اړه بحث ونکړي او خپل راتلونکو غونډو ته وزنډوي. د ولسی جرګې غړی محمد داوود سلطان زوی
مشران جرګه حق نه دارن کې یک موضوع را نگاه وکړي
یا د اجنډا کې. دوی وایي مشران جرګه د حق نه لري چې یو موضوع یا وساتي او یا په خپل کاري اجنډا کې شامل نه کړي. دوی ته باید وویل شي چې د ولسی جرګې د پریکړې په اړه ژر پریکړه وکړي. خای د دوی یو شمیر نوی راغلی وي او په دې اړه پوښ نه شي. له دې سره د افغانستان د قانوني مرجع ته ډیر زیان رسیږي. د انتخاباتو په قانون کې د ولسمشر کرزي لخوا د تیر کال د دلوي اصلواغې په میاشت کې مهم بدلونونه رامنځته شول. په دې قانون کې نه مادي ورزيات شوې چې ویل کېږي مهم بدلون پکې دادی چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون شپږ وړ غړي د جمهور رئیس لخوا ټاکل کېږي. د انتخاباتو د قانون نوې بڼه په 14 فصلونو او 8 ماده کې د جمهور رئیس د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د عدلي وزارت لخوا ملي شورا ته واستول شو. ولسی جرګې له ژمنۍ رخصتۍ وروسته د جمهور رئیس د دې تقنیني فرمان په اړه بحث وکړ او د رایو په اکثریت رد کړ او مشرانو جرګې ته یې واستوه. د مشرانو جرګې دوهم رستيال محمد عالم ایزدیار آزادی رادیو ته وویل چې په مشرانو جرګې کې د ولسی جرګې لخوا د ولسمشر د دې رد شوي تقنینی فرمان په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي او ښایي چې ډیر ژر په اړه یې پریکړه وشي.
او اوس هم یو ځل بیا د دې خبرونې د مهمو مطالبو او خبرونو سرټکی. سپینمانی وایي د افغانستان د ولسمشر د لویدیځ ضد وروستۍ څرګندونې ځورونکي دي او امریکا یې مایوسه کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤلینو پرون له ټولو هغو افغان چارواکو چې د اداري فساد پر ضد مبارزه کوي وغوښتل چې هر چیرې چې بهرنیان ولیدل په فساد کې لاس لري باید دوی ته خبر ورکړي. د افغانستان د ملي مشورتي جرګې د تدارکاتو کمیسیون وایي چې دغې جرګې ته د چمتووالي په چارو کې پرمختګ شوی. د ښځو د چارو وزارت هم ویلي چې په دې جرګه کې ښځو ته کافي ونډه په پام کې نیول شوې. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي چارو اداره وایي تېر کال په سلګونو د نشه یي موادو قاچاق وړونکو ته د اوږد مهاله بند سزاوې ورکړې. د امریکا متحده ایالاتو په بخښي د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر کنسلګری پرونی حمله چې لکتر لګه و کسان پکې ووژل شول سخته وغندله. د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي چې داس شواهد او اسناد لاسته راوړي چې ښیي د پاکستان پوځ په تېرو اتو میاشتو کې په سوات کې تر 200 زیات مشکوک طالبان بې محاکمې په بیړه اعدام کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون منځنۍ آسیا ته د سفر په لړ کې له تاجکستان څخه لیدنه کوي. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اټومي وسلو په اړه د خپلې ادارې ستراتیژي نن اعلان کړي. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي چارو اداره وایي تېر کال په سلګونو د نشه یي موادو قاچاق وړونکو ته د اوږدمهاله بند سزاوې ورکړې. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي چارو د ادارې ویان خلیل الرحمن متوکل پرون نوې خبري غونډه ته وویل چې د دې ادارې دغه راز تېر کال په لسګونو ټنه بیلابیل نشه یي مواد هم د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه کشف کړي دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د ماریا صدیقي راپور ته.
په افغانستان کې د نشه یي توکو په خلاف د مبارزې عدلي او قضایي اداره وایي چې د قاچاقونکو د محاکمې په برخه کې د دوی جدي چلند په هیواد کې د نشه یي توکو د کار او تولید په مخنیوي کې د پام وړ اغیز درلودي. د دې ادارې ویان خلیل رحمان متوکل چې د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته د تیر کال کاري رپورټ وړاندې کول وویل چې په 1338 لمریز کال کې 599 تنه د نشه یي توکو د قاچاق او کاروبار په تور محاکمه کړي دي. د نوموړي په وینا په نیول شویو کسانو کې 15 تنه دولتي کارکوونکي او 19 تنه نور بهرنیان دي چې هر یو یې په 19 کاله بند او نقدي جرمو محکوم شوی دي. دای وایي په تیر کال کې د نشه یي توکو د قاچاقونکو د لوی شبکو د هړو محکومېدل نه یوازې د نشه یي توکو د کښت او بیې په ټیټوالي کې بلکې په ټول افغانستان کې د قانون د حاکمیت او امنیت په ټینګښت کې هم ګټه تمامېدای شي. او زه فکر کوم چې 15 تنه دولتي کارکوونکي او همدارس د نشه یي توکو د شبکو د مشرانو له غړو سره چې غوښتل یې په ټول افغانستان کې د نشه یي توکو سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي نیول کېدل یې اسانه کار نه دی. نوموړي زیاته کړه چې د نشه یي توکو د قاچاقونکو سربېره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه په لسګونه تنه نشه یي توکي هم نیولې دي. سره له دې چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د قاچاق په تور د لسګونه تنو د محاکمه کېدو خبرې کیږي، خو د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا دا هم وایي چې دوی د لویو قاچاقونکو او د دولت د لوړ پوړو چارواکو چې د نشه یي توکو په قاچاق کې لاس لري په محاکمه کې پاتې راغلي دي. خو ښاغلي متوکل زیاته کړه چې د دوی کار د نشه یي توکو د قاچاقونکو نیول نه بلکې د هغوی د دوسیو څیړل دي.
په افغانستان کې د نری رنز د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ولایتونو د توبرکلوز د څانګې مسؤلینو په کابل کې په یوه سیمینار کې یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې باید د توبرکلوز د ناروغۍ پر ضد روانه مبارزه لا جدي کړی شي څو په هیواد کې د دغې ناروغۍ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړی شي. په دې اړه مجاهد جواد له کابل راپور لري.
چارواکي وایي په افغانستان کې د نری رنځ د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي په برخه کې روانې هلې ځلې تر ډېره بریالۍ دي او هیله څرګندوي چې په راتلونکي کې به دا هلې ځلې لا پسې توندې شي. دا خبرې په افغانستان کې د نری رنځ د پروګرام مشر ډاکټر محمد خالد صدیق د دوشنبه په ورځ د هغه درې ورځني سیمینار په ترڅ کې وکړه چې د نری رنځ د کنټرول د ملي پروګرام د فعالیتونو د ارزونې او پلانګزاري تر سرلیک لاندې جوړ شوی و. نوموړي د نری رنځ د پروګرام د مثبتو او منفي ټکو په اړه داسې وویل.
موج د نړۍ په کچا وګورو دغه هغه وقات چې کشف کیږي باید اویا فیصد وي او هغه منفقرات تدوي باید اته 50 باید وي. خوشبختانه موج دغه ټارګټ ته رسیدلی یو او ضعیف نقاط تاسو ګوري چې بدبختانه په افغانستان کې تر اوسه هم دغه جګړې دوام لري، هغه نقاط چې د سکیورټی لاس خنده موج هغه ته پرابلم لرو.
ښاغلی صدیق وړاندې وویل چې د نری رنځ ناروغۍ د افغانستان په ټولو ولایتونو کې شته، خو په ځانګړې توګه په هغو ولایتونو کې زیاته ده چې دا مهال پکې جګړې روانې دي او خلک یې له غربت سره لاس او ګریوان دي. په دغه سیمینار کې د افغانستان په ختیځ زون کې د نری رنځ د کنټرول د پروګرام ناظم ډاکټر رحیمی ازادي راډیو ته داسې وویل:
ختیځ زون یو د هغه مناطقو نه دی چې ډېر نفوس لري. د ټي وي واقعیت هم د ډېرې تقریبا د 5000 شاوخوا کې واقعیت تخمین کېدی شي چې هلته به وي، چې په دې کې به هغه واقعیت چې خطرناک دی خلکو ته سرایت ډېر کوي، نوي خطرناک چې د هغوی په بلغمو کې د هغوی په شوشونو کې ټي وي، نو تقریبا دا د 1500 واقعیت دي چې خوشبختانه زموږ ټیم د دغه واقعیت نه ډېر پیدا کړی، چې دا زموږ د ټیم یو کامیاب.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې همدا اوس هم هر کال په افغانستان کې په ټولیزه توګه 15000 کسان نوي په نری رنځ اخته کیږي، چې 93000 کسان بیا خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې دغه ناروغي سل په سلو کې د درملنې وړ ده، که ناروغ پر وخت روغتون یا ډاکټر ته مراجعه وکړي او درمل په منظمه توګه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سیمه ایزو موضوعاتو ته مخه کوو. د امریکا متحده ایالاتو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ پرونۍ حمله چې لږ تر لږه اووه کسان پکې ووژل شول وغندله. د سپینې ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس وویل امریکا دغه حمله په کلکه غندي. پاکستاني طالبانو په پیښور کې د امریکا پر قونسلګرۍ د پرون ورځې د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست او وویل چې دا حمله یې د دې لپاره کړې چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د امریکا د بې پیلوټه الوتکو د حملو غچ واخلي. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زئی په رپورټ کې.
امریکایي مقاماتو په پاکستان کې د دوی په قونسلګرۍ پرونی حمله په شدت وغندلې. د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ ویلي چې دا کار د هغو کسانو دی چې غواړي په سیمه کې ویره او تفرقه واچوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کرولی
The attacks today are part of a wave of violence.
دا هم له هغو شخړو یو برخه ده چې د هغو سختو افراطیانو لخوا ترسره کیږي چې غواړي د پاکستان دیموکراسي زیانمنه کړي او په سیمه کې ویره او تفرقه واچوي. پرون له غرمې وروسته د پېښور ښار زړه د صدر سیمه څلورو پر له پسې چاودنو ولړزوله. د رپورټونو پر اساس وسلوالو کسانو د امریکا پر قونسلګرۍ حمله وکړه چې تر ډیرو یې له پولیسو سره وسلواله نښته روانه وه. وروستي رپورټونه وایي په دې کې د څلورو حمله کوونکو په شمول اووه تنه وژل شوي او تر نه زیات زخمیان دي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې یو ویاند اعظم طارق د فرانسې خبري اژانس سره په تماس کې د حملې مسؤلیت واخیست او ویل چې دا کار په سیمه کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو د حملو په انتخاب کې ترسره شوی دی. په دې اړه پرون د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداري په خپلو خبرو کې افراطیت او وسلوال تشدد د خپل هیواد ملي امنیت ته تر ټولو ستر خطر نه وبلل. زرداري د دې هیواد پارلمان ته په وینا کې تعهد وکړ چې له وسلوالو سره به د هغوی تر پایه مبارزې ته ادامه ورکوي. دوی وایي موږ به له هغو سره چې د تشدد خاتمه غواړي سوله وکړو، خو د هغو کسانو په وړاندې به له زوره کار اخلو چې په دې هېواد کې د نظم او قرار رانی غواړي. حکومت به اجازه ور نه کړي چې د پاکستان خاوره د بل هیڅ هېواد په ضد د تروریستي فعالیتونو لپاره وکارول سي. موږ به همداراز هیچ چاته اجازه ور نه کړو چې زموږ پر ارضي تمامیت تیری وکړي. پرون همداراز د ملکنډ ایجنسۍ په کوز دیر کې د پاکستان د نېشنل عوامي پارټۍ د پلویانو په یوه ستره غونډه کې په چاودنه کې تر 30 زیات کسانو وژل شول. په دې چاودنه کې لسګونه نور زخمیان شول. د عوامي نېشنل ګوند سیمه ییز مشر هاشم بابر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې وسوالو په دې حمله کې له نوي تاکتیک څخه کار اخیستی و.
په پیښور کې دوی صرف دماکی نه دي کړی، بلکې باقاعده د کورونو په شتون ولاړ د فوج مقابله کوي لګیا دی او فوج ورسره لګیا دی. ډزې بزې خلک شروع دي. یو نوې خبره ما ته ښکاري.
د پاکستان صدر اعظم رضا ګیلانی ویلي چې وسلوال کسان په دې ډول غواړي په خلکو کې ویره واچوي او د تروریستانو په ضد د حکومت هلې ځلې متاثر کړي.
په نیویارک کې د بشري حقوقو څارونکو ډلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د کانګرس غړو ته ویلي چې داسې شواهد او اسناد شته چې ښیي د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې په سوات کې تر 200 زیات مشکوک طالبان بې محاکمې په بیړه اعدام کړي دي، خو د پاکستان پوځ دا تورونه ردوي. په دې اړه نور تفصیل عصمت څاروان اوروي.
سوات چې 1.5 لک نفوس لري او په پاکستان کې د طالبانو یو مرکز بلل کیږي، له یوې مودې راهیسې د جګړې میدان دی.
د پاکستان د پوز ویندوی تورن جنرال اطهر عباس روټرز خبري اژانس ته ویلي چې سوات دره د خبريالانو پر مخ پرانیستې ده او تاسو کولی شئ هلته لاړ شئ او تحقیق وکړئ. په لاهور کې د پاکستان د بشري حقونو کمیسون د 209 تنو مشکوکو کسانو یو لیست برابر کړی چې په تیرو اتو میاشتو کې بې محاکمې وژل شوي دي. هغه همداراز وایي چې د اکثرو کسانو مړي په سوات کې موندل شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې خپلواک خبریالان او د سیمې اوسیدونکي باور لري چې د دغو قتلونو مسؤلیت د امنیتي ځواکونو په غاړه دی. امریکایي مقاماتو ویلي چې د پاکستان پر پوز لګیدلي تورونه جدي ګڼي او په دې اړه یې له پاکستان سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پی جی کراولی وایي موږ د دغو تورونو په باب خپلې اندېښنې پاکستاني چارواکو ته رسولي او له نږدې د دوی موقف تر نظر لاندې لرو. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس هم په دې باب د امریکا پر اندېښنو د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره ژغېدلی دی. د دفاع وزارت یا پینټاګون ویندوی جیف بوریل وویل په داسې حال کې چې له پاکستان سره زموږ اړیکې او د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره زموږ نږدې همکاري ډېر اهمیت لري، موږ د بشري حقونو سرغړونې په جدي ډول تعقیبوو. په سپینماڼۍ کې د ملي امنیت شورا ویندوی مایک هامر بېله دې چې په تفصیل خبرې وکړي وویل موږ د خپلو دوستانو د مثبت پرمختګ کتونکي یو. که څه هم د پاکستان پر پوز د بشري حقونو د سرغړونې تور څه نوې خبره نه ده، دا تازه تورونه په داسې وخت کې لګول کېږي چې د امریکا او پاکستان اړیکې په یو حساس پړاو کې دي. امریکا غواړي چې پاکستان په سوات او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز له پرمختګونو وروسته له سخت دریځو سره په مبارزه کې همکاري زیاته کړي. خو په واشنگتن کې د بشري حقونو د څانګې مشر ټام مالینوس کې وایي چې په پاکستان کې د بې محاکمې او سمدستي وژنو لړۍ هغه غراس په تیزی روانه ده.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانک مون منځنۍ آسیا ته د سفر په لړ کې پرون تاجکستان ته ورسېد. ملګرو ملتونو یوې ویاندې ماري اوکابي وویل بانک مون باید د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان او نورو لوړ رتبه چارواکو سره د افغانستان په شمول د بشري حقونو د اقلیم د بدلون او په مرکزي آسیا کې د اوبو د منابعو پر سر د راپورته شوي کړکېچ پر مسایلو خبرې وکړي. د تاجکستان او ازبکستان اړیکې په وروستیو کې په تاجکستان کې د یو لوی برېښنا کوډ جوړولو پر سر اترنګلې شوي دي. ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما به د اټومي وسلو په اړه د خپلې ادارې ستراتیژي نن اعلان کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په شمول د امریکا خبری رسنۍ وایي تمه ده په دې اړه په یو سند کې د هغې پالیسۍ پر دوام ټینګار وشي چې وایي د اټومي وسلو یوازنی هدف د اټومي ګواښونو مخنیوی او د اټومي حملو او د اټومي حملې په وړاندې عکس العمل دی. د خبر له مخې دا د اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره د اوباما د ژمنې د عملي کولو په لور یو ګام دی. د امریکا کانګرس د امریکا له هر جمهور رئیس څخه غواړي چې د اټومي وسلو په اړه بیا کتنه وکړي. او له یوې لنډې دمې وروسته د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
خبري مجله اوري.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کرزي د وروستیو ورځو څرګندونو ته په اشاره لیکلي چې لویدیځوال د کرزي د انتقادونو ځواب په اسانه نشي ورکولی. ورځپاڼه زیاتوي چې ډیر کسان ویرې لري چې اړیکې به ښایي لا خراب شي ځکه چې کرزی د ایران او چین په شان هیوادونو ته نږدې کیږي چې ګټې تر ډیر حده د لویدیځ له ګټو سره په ټکر کې دي او له طالبانو سره خواخوږي ښکاري. د ورځپاڼې په کابل کې د یوه لویدیځ ډیپلومات له قوله چې په سیمه کې زیاته تجربه لري لیکلي چې سیاسي اړیکې مخ په خرابېدو دي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا د کرزي له قوله دا خبره راخیستې چې که د ده په حکومت کې د بهرنیانو لاسوهنې دوام وکړي دی به مجبوره شي چې له طالبانو سره لاس یو کړي. ورځپاڼې لیکلي چې ولسمشر کرزي دا خبره د شنبې په ورځ د ولسي جرګې شاوخوا اویا غړو ته په وینا کې کړې ده. لاس انجلس ټایمز وایي چې د لویدیځ پر ضد د کرزي قار په افغانستان کې ځینې ډیپلوماتان او د افغانستان د ولسي جرګې غړي ناراضه کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ولسمشر کرزي وکیلانو ته وویل چې لویدیځوال د افغانستان په سیاسي چارو کې لاسوهنه کوي او په دې کار سره له طالبانو سره مرسته کوي ځکه د ولس په ذهن کې دا نظر پیاوړی کوي چې د طالبانو هلې ځلې د بهرنیو ځواکونو د اشغال په وړاندې مشروع مقاومت. واشنگتن پوست هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې او په یو برخه کې د کرزي دی و خپل حکمت کرزي له قوله ویلي چې لویدیځوال بیا بیا دوی ته وایي چې فاسد دي باید دا یا هغه وکړي. حکمت کرزي چې د سولې او جنگ د تحقیقاتو د مرکز مشر دی وایي چې لویدیځوال ورسره داسې چلند کوي لکه څوک چې له ماشومانو سره کوي. خو دا ورځپاڼه بیا د ولسمشر کرزي په حکومت کې د هغه د یوه نږدې همکار له قوله لیکي چې کرزي په دې ډول څرګندونو سره د افغانستان ملي ګټو ته تاوان رسولی دی. د هغه په وینا په افغانستان کې د لویدیځو ځواکونو حضور د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې باید ورڅخه استفاده وشي. دا د افغانستان په اړه لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه په همدې سره د دې خبري مجلې وخت هم پای ته رسیدلی. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم بله خبري مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي. خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نوریاس جانه. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش. به امید ای که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایانی مجله خبری